کار رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مو پخیر زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي اوس په مکرې د خبرونو لندیسته
د تجارت نړیوال سازمان وای افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه کړي اروپایي اتحادیې په افریقا کې د ماجرین د بوران او د غربت سره د مقابلې لپاره 2 میلیارد ډالر منظور کړي دي ماسکاو د پولیسو یو پخوانی افسر ته د امریکا استخباراتي ادارې سیاسي ته د دولت مخفي معلومات ورکولو په جرم د 14 کالونو د بند سزا ورکړي
نن جمعه ده د 14 نیوی کال د اقرب د میاشتې 22 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 14 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په خوست ولایت کې د غصب سوو ځمکو د خاصون د پاره مبارزه اروپا ته د مهاجرو د شمیر په زیاتوالي د دې او نورو مطالبو ترڅنګ یو مرکه د افغان محصل بسم الله عارف سره لرو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واورم
د تجارت نړیوال سازمان وای افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه کړي د دې سازمان یو مامور ویل دی چې تمه ده د تجارت نړیوال سازمان WTO د تجارت وزیران راتلونکي میاست په نریبو کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان ته د ټولنې د 122 غړي په توګه ومني لمن کې دوه ورځې افغانستان د 2014 کال د جون تر میاست تر درشه منیټي پوري وخت لري چې د دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي افغانستان یو ورس کال مخکې د سوداګرۍ نړیوال سازمان سره د یو ځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تر اوسه نه و منل سوی د امریکا متحده ایالاتو د پوځ یو جګړن ته د ویاړ او عزت مډال ورکړی دغه جګړن په 2012 کال کې په افغانستان کې د یو ځانمرګي برید کوونکي د نیولو هڅه په داسې وخت کې کړې وه چې هغه ځان په بمونو تباه کولو هغه په دې کار خپل او د نور ډیرو ملګرو ژوند وژغوري د امریکا جمهور رئیس په سپین ماڼۍ کې تقاعد شوی جګړن فلورنت ګولبرګ ته وغاړې ته مډال ورواچوه او ویې ویل چې دغه افسر په دې پوه و چې څه باید وکړي چې په هغه وخت کې ورته اړتیا وه په دغه برید کښې بیا هم څلور کسان ووژل شول چې درې پوځیان ول او یو ملکي کس و ګولبرګ پښه هم ډېره زخمي سوه او درې دېرش واره د جراحي عملیات وسول هغه کوردي جنګیالو چې د امریکا د هوایي ځواکونو قوي ملاتړ ورسره ملګری دی د عراق په شمال کښې د سنجر ښار ته نږدې سیمې د داعش د ملیشو سره نیولي دي د کایرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډورډ ایرانیان په دې باب یو راپورټ رالېږلی دی چې پښتو بڼه مې تاسو ته واورو
د عراق د هوایي قواو جنگي هلیکوپټرونو د سنجر د خار په اطرافو کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په مورچو باندې په داسې وخت کې سختې بمباری کړي دي چې هلته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو جنگي الوتکو هم د داعش د افراطي ډلې په ځایونو باندې سختې حملې کړي دي د کردانو د صدر اعظم د دفتر یو سیاسي مشاور کیفا محمد ویلي چې محلي خلکو هم په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې ده
هناك قوة سنجار قيادة قوة البيشمركة في سنجار وهي في معظمها من أهالي سنجار
غوي چې د سنجار د خار د نیولو په عملیاتو کې ډېر قومندانان او جنگیالي په خپله د دغې سیمې وو او هغوی د پیشمرګه د جنګیالیو تر څنګ د دغه ښار د نیولو په جنګ کې برخه اخیستې وه
د مسکو یوې محکمې د پولیسو یو پخوانی افسر د 14 کلونو د بند په سزا محکوم کړی دی په هغه دا تور وو چې د امریکا استخباراتي ادارې سیاسي ته د دولت مخفي معلومات ورکړي وو د روسیې فدرالي امنیتي ادارې FSB د پنجشنبې پر ورځ وویل چې یوګوني چیسنوف دا منلي چې درې کاله یې د سیاهي لپاره کار کړی وو او د خپل ملک سره د خیانت په جرم اقرار کړی دی FSB ادارې ویلي دي چیسنوف ته د روسیې په کورنیو چارو وزارت کې د مسکو په سیمه کې کار ورکړل سوی وو اروپای اتحادیه د افریقا سره 2 میلیارد ډالر عاجل مرسته کړي چې د غربت او اروپا ته د ماجرون دراتک مخه پرې بند کړي. نور تفصیل به د شافی سردار په دې رپورت کې وورو.
اروپایي اتحادیه ویلي دي چې دغه مرسته به د اقتصادي پرمختګ او امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. دغه اتحادیه نیت لري چې د نومبر په پای او د دسمبر په پیل کې یوه غونډه په ترکیه کې جوړه کړي، په دې بحثونه وکړي چې څنګه د مهاجرانو د بحران مخه ونیول سي. د جرمني مشر انګلا مرکل د مالټا په پلازمینه وليتا کې د افریقایي اتحادیه د مشرانو په غونډه کې وویل: لکه څنګه چې د حقایقو څخه څرګنده سوې چې موږ باید د اروپایي اتحادیې او ترکیې یوه غونډه ژر تر ژره راوبولو چې هدف یې د یوې علمي پلان لاسلیک کول دي او دا کار باید ژر وسي. دغه اتحادیه د دې ویره لري چې د مهاجرونو راتګ به د شینجن په سیمه کې د پاسپورټ پرته آزاد سفر کول د خطر سره مخامخ کړي. په شینجن زون کې دیش هیوادونه شامل دي چې ځینې د اروپایي اتحادیه غړي نه دي. د مهاجرونو نړیوال سازمان وایي چې شاوخوا 80,000 کسان په دې کال کې د سمندر د لارې اروپا ته راغلي دي او دا شمیره د 2014 کال په نسبت 4 چنده زیاته ده. ایتالیا او یونان د مهاجرونو د راتګ لومړی پړاو مهم مرکزونه دي. د غراز 3400 کسان د سمندر د خطرناکو لارو اروپا ته د راتګ پر مهال مړه سوي دي.
برتانیې د هند د صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په پیل کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي موافقې لاسلیک سوي دي. دا په تیرو لسو کلونو کې برتانیې ته د هند یو صدر اعظم لومړی سفر دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د پنځشنبه پر ورځ د نریندرا مودی تود هرکلی وکړ، خو سلګونو زرو مظاهرچیانو بیا د هغه د راتګ پر مهال مظاهره وکړه. دغه مظاهرچیان وویل چې هغه په هند کې د مذهب او د اقلیتونو پر ضد د تشدد پابندولو کې پاتې راغلی دی. د خبري کانفرنس پر مهال مودی وویل چې هند یو روښانه ډیموکراسي لري چې د اساسي قانون د افرادو د حقوقو ضمانت کوي. د کیمرون سره د ملاقات وروسته نریندرا مودی د برتانیې پارلمان ته هم وینا وکړه. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 8 دقیقې دي. په مکرې رپورټه د خوست والی حکیم خان حبیبي ویلي چې په هغه ولایت کې د حکومتي غصب شویو ځمکو د خلاصون لپاره جدي مبارزه پیل کړې ده. په خوست کې شاوخوا 8,000 جریبه ځمکه حکومتي غصب شوې ده. نور تفصیل د ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
افغان حکومتي مقامات وایي چې د دولتي ځمکو غصب پر حکومتدارۍ د منفي تاثیر ترڅنګ د هغو زیربنایي پروژو مخه هم نیولې چې ټاکل شوی په دغو غصب شویو ځمکو کې تطبیق شي. وروسته له هغه چې جمهور رئیس اشرف غنی تیر اونۍ د غصب شوی ځمکو د خلاصون په اړه د جدي مبارزې خبر ورکړ، په ځینو ولایتونو کې په دغه برخه کې عملی اقدامات ترسترګو شوي. په همدې حال کې د خوست والی حکم خان حبیبي خبرداری ورکوي چې د غصب شوی ځمکو د خلاصون په خاطر جدي عملی ګامونه اخلي او له غصب کوونکو سره قانوني چلند کوي.
د ډیری انکشافي زیربنایي پروژو په وړاندې غصب یو لوی ستونزه بلل شوی ده او لا هم په خپل ځای پاتې ده. بیل دې خدای نه خواسته چې کومه ګډوډي رامنځته شي، هیله مې داره چې د غصب په وړاندې جدي مبارزه وکړو. دغه بده پدیده، دغه ناسمه او شومه پدیده، دغه ته د خوست کې د پای ټکی کیدو.
ولی حبیبي دغه سرګندوانې د تڼۍ ولسوالۍ د سیګۍ په سیمه کې د استوګنې لپاره پر ښوونکو د یوې وینم رزمه کې د ویش مراسم ته وکړې چې سلګونو ښوونکو او ولسي مشرانو پکې ګډون کړی و. هغه له خلکو هم وغوښتل چې د حکومتدارۍ په پیاوړتیا او د زیربنایي پروژو د تطبیق لپاره د غصب شویو دولتي ځمکو په خلاصون کې له ولایتي ادارې سره پوره همکاري وکړي.
دغه شارګوټي پروسه د نن 9 کاله وړاندې د جرات ماپ پخواني ولسمشر د حکم په اساس شروع شوې وه، ولې متاسفانه چې تر اوسه ساحه غصب وه، ولې خوشبختانه چې په دې اواخرو کې د غصب نه خلاصه او بالاخره او دلته 215 ښوونکو ته د کور زمینه مساعده شوه.
معلومات ښیي چې یوازې په خوست کې د ځینو زورواکو او ځایي خلکو له لورې شاوخوا 8,000 جریبه دولتي ځمکه غصبه په شخصي ملکیت پورې تړل شوې. د خوست د پخوانی ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار په نظر د غصب پر ضد حکومت مبارزه هله بریالۍ کېدای شي چې دولتي او شخصي ځمکو ترمنځ توپیر وشي.
د دې لار دغه ده چې رئیس جمهور په دې برخه کې او وظیفه ورکړي ارګانونو ته چې د دې ملکیتونه ثابت شي، که هغه دولتي وي هغه وساتلی شي، که د خلکو ملکیتونه وي چې د قانون له مخې ډېر وخت تېر کړی وي هغه ته اسناد ورکړی شي، په افغانستان کې به د غصب ځمکې مخه ونیول شي.
په عین وخت کې پر ځایي زورواکو سربیره ځینې جګپوړي حکومتي چارواکي هم د دولتي ځمکو په غصب کې په لاس لرلو تورن بلل کېږي. څېړونکی نجیب الله خیل د دغو کسانو او نورو زورواکو پر وړاندې د جدي غبرګون ښودلو غوښتنه کوي.
کوم ځای کې چې غصب شوی دی په هغه کې ځایي چارواکي زورمندان دغه لاس لري. په دې لحاظ باندې حکومت باید اول خپله د ځایي چارواکي کنټرول کړي چې دوی په غصب کې لاس لري او که نه لري، د هغې په مقابل کې عمل وکړي. کله چې د هغې په مقابل کې عمل وشو هغه څوک چې عادي خلک دي که هغوی ځمکې غصب کړي هم وي دې ته حاضرېږي چې ځمکې بېرته دوباره حکومت ته وسپاري.
د دولتي ځمکو د غصب مسله د ټول افغانستان په کچه هغه ستره ننګونه بلل کېږي چې په ډېرو مواردو کې یې د افغان حکومت فعالیتونه له نسبي اوږدمهاله ستونزو سره مخ کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په دې وروستیو وختونو کې یو زیات شمیر کډوالو لویدیځ اروپا ته د تګ دپاره د مدیترانې د سمندرګي د خطرناکې لارې په ځای اوس یوه بله لار موندلې ده. هغوی د روسیې د شمالي قطب په لاره باندې د موټرو او بایسکلونو په وسیله ناروې ته سفر کوي. د امریکا ژغ خبریال چارلس مینز چې د روسیې او ناروې ګډ سرحد ته تللی و، موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې سید سلیمان شاه به یې تاسو ته در واوروي.
At the airport in Murmansk, passengers file out for the morning flight from Moscow, some seemingly dazed and hardly dressed for the coming polar winter.
دا د روسي د مرمنسک په هوایي ډګر کې د منځني ختیځ نه راغلو مهاجرو او کډوالو اوازونه دي. له مسکو نه په لوتکه کې سفر کړی دی او له هوایي ډګر نه د وتو په حال کې دي. دا خلک چې ډېر زیات پریشان او ستړي معلومیږي. کله چې نو څه وګوري دومره ګرم کالي نه دي په غاړه کړی چې د شمالي قطب د ژمي په ساړه موسم کې د سخت سفر په دوران کې مستحب وایي. کله چې ما د سوریې له یو مهاجر نه تپوس وکړو چې ولې دې تودې جامې نه دي په غاړه کړې، نو هغه راته په ځواب کې داسې وویل: ته په دې پوهېږې که نه چې موږ ټول له دوزخ نه راوتلي وو؟ توماسي په نوم د غزوان چې ناروې ته د تګ لپاره د روسیې د سیاحت ویزه اخیستې ده د هغو ځوانانو په جمله کې دی چې یا په منځني ختیځ کې د روانو جنګونو نه تښتي او یا د ډېر غربت او بېروزګارۍ له امله اروپا ته ځانونه وباسي. د آرکټیک راوټ یا د شمالي قطب د لارې په باب اوس هر څوک د انټرنیټ ټولنیزو رسنیو په وسیله معلومات پیدا کولی شي، او زیاتره کسان چې په اروپا کې د ښه ژوند د شروع کولو په خاطر زحمت ته ځان قبلوي باید لومړی روسیې ته سفر وکړي او ویزه واخلي. مګر ډېر کم خلک په دې آګاه دي چې دغه یخ وهلې لاره له څومره مصیبتونو نه ډکه ده. کله چې هغوی د روسیې د مرمنسک له هوایي میدان نه راوځي نو بیا ورته پته لګېږي. بیا هم د منځني ختیځ نه اوس په زیات شمېر کډوال د روسیې د شمالي منجمد قطب په لاره اروپا ته د تګ لپاره سفرونه کوي. د روسیې د قانون له مخې هغوی اجازه نه لري چې پیاده سفر وکړي، په موټرو کې هم سفر نشي کولی. د ناروې حکومت هغه موټروانان جرمانه کوي چې بغیر قانوني ډول خلک ناروې ته رارسوي. یوازینۍ لاره چې د خلکو ته پاتې ده بایسکلونو باندې سفر کول دي. د روسیې په سرحدي ښار مرمنس کې د بایسکلونو د خرڅلاو کاروبار ښه ګرم شوی دی. ځینې روسي قاچاقبران د خلکو نه پیسې اخلي او په خپلو موټرو کې له بایسکلونو سره یوځای د ناروې سرحد ته نږدې کوي. د کرل په نوم یو روسي سایکل فروش امریکا غږ ته وویل: افغانان، مصریان، عراقیان، فلسطینیان، تونسیان او د ځینو نورو جنګ ځپلو هیوادونو وګړي هم اروپا ته د سفر په تکل د روسیې دغه سرحدي ښار ته ځانونه رسوي. د نارې پورې ټوله لاره درې ساعته ده، خو د لارې په اوږدو کې ځای په ځای د روسیې د پوځ چوڼیګانې او نظامي پوستې پرتې دي. د روسیې سرحدي ښارګوټی نیکل صرف یو هوټل لري، ټول خلک پکې شپه تېروي. د نبیل په نوم یو تونسي مهاجر وویل: یو اراده روسیې سایکل راته په $200 باندې پرېوت. ګمان نه کوم چې اصلي قیمت به له لسو او شلو ډالرو نه زیاتی. کوم خلک چې ناروې ته رسیږي د ناروې چارواکي نه شړي. تر اوسه پورې 2000 کسانو په دې لاره ناروې ته ځانونه رسولی دي، خو د ناروې د یو کوچني سرحدي ښار کینس ښاروال وایي چې دغو خلکو ته موقتي اقامه ورکول کېږي او پولیس وای شای چې دروان میلادی کال تر پای پورې لس زره نور کډوال هم ناروې ته راورسیږي. خاروال رفلسن وای چې ناروې ته دومره زیاتو کډوالو پر راتګ کې حتمن د کرملین لاس دی. ګمان کوي چې کرملین دا کار په روسیې باندې د لویدیځو ملکونو د اقتصادي بندیزونو په ځواب کې کوي. ناروې د روسیې په خلاف د اقتصادي بندیزونو په لګولو کې فعاله ونډه اخیستې وه. هغه گاونډي هیواد فنلینڈ ته چې له روسیې سره نږدې او دوستانه اړیکې لري خبرداری ورکړی چې د روسیې نه د کډوالو د سیلاب انتظار
وکړي.
موږ به خپل کوښښ کوو چې له دغو خلکو سره مرسته وکړو، خو د روسیې حکومت او پوتین باید ډاډ راکړي چې د تل لپاره به دومره زیات خلک د ناروې په لورې نه راخوشي کوي. که روسیا زموږ غږ نه اوري، نو موږ به مجبور شو چې د نړیوالو قوانینو په مرسته ځوابي اقدام وکړو او بیرته خلک روسیې ته وشړو. تونسی مهاجر نبیل چې سایکل د ناروې پولیسو ورنه ضبط کړی، د شپږو میاشتو موقتی اقامه یې اخیستې. نوموړی خوشحاله دی، وای که سږ کال ژمی په خیر تیر شو، بل کال به نوی سایکل واخلم، ژوند ډیر ښه دی.
چارلز مینز فور وی او ای نیوز آن د رشن نورویجن بورډر.
Sir.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:00 او 50 دقیقې دی. قدر منوریدونکو تاسو په مکرې د مارکیټه بسم الله عارف هغه افغان محصل چې په هند کې د لسو زرو شاګردانو ترمنځ د ډیزاین جوړولو په سیالۍ کې دوهم مقام او د سرو زرو مډال ګټلی دی. هغه وایي چې دی دغه مډال نه یوازې د ځان بلکې د ټول هیواد دپاره یو ستر ویاړ بولي. زموږ همکار متی الله عابد د افغان محصل بسم الله عارف سره مرکه کړې ده چې اوس به یې واوري.
د ساختمان سره د دې د ډیزاینینګ سره زما بالکل د مو مسیم څخه دغه ذکر چې کوم سیم شو ما دا خوب لیدل چې زه په کمپیوټر باندې بلډینګ زه کوم ډیزاینوم نو باغه وخت کې ما ځان سره دا تصمیم ونیو چې زه خپل ځان څخه دا یو کس جوړوم او د خپل خوب ضرورتیا کوم نو دغه وخت څخه به مې دغه رښتې انتخاب کړل زما د شي د ډیر وخت څخه د علاقه او دغه نظر دغه خوب چې زه خپل خوب ورشته کوم او دا به از تر دې ځان رسوم په دې ځکه نو هم دا وځو چې ما شروع کړل د انجنیری برخه
سوی څه دلته چې هند کې استه یو درسونه وایسته د خاص د جایزه او مډال چې تاسو اخیسته دي د دې قصره ته توګه د دې څنګه ور داخل شوی
دا د اټوډیسک امریکایي کمپنی ده سافټویر کمپنی ده نو دوی په د نړۍ په مختلفو برخو کې لکه په آسیا کې اروپا کې امریکا کې او هم افریقا کې دوی د تعلیم خاص ټیم لري چې بیا دغه ټیمونه په هر ملک کې چې هغه ځکه شو دي د سافټویرونه ډېر استعمالیږي دوی د ډیزاینینګ سیالي تر سره کوي نو په هغه سیالي کې دا سړي چې سره کې ودونو کې بیا انډیا ځان تخپل هم سیالي درلوده نو دا سیالي څور مشت مخ کې شروع شوی و چې بیا په هر دی هر پونتن ته دا خبر ورکړی و چې کولی شي مسلم په دې کې برخه واخلي نو بیا په هر ایالت کې دا غوي تر مابین د مسابقه کې دلې چې په کوم کې به اول او دوهم او دریم ټیم به انتخاب دي د رېدې څخه ورسته د دغه ټول ایالتونو تر مابین چې هغه ګټون کې ټیمونه دي لکه اول او دوهم او دریم د رېدې تر مابین بیا یو بل مسابقه کېدل ما په اول مسابقه کې هم چې هغه د اتر پردیش ایالتو ما په هغه لومړی مقام واخستې نو بیا دغه څخه ورسته پرون دا سوشل مدیا سیالي اخیری پړاو او جایزه د مراسم نو پرون ما خپل د ټول هند په سات باندې دوه مقام ترلاسه کړ او د میډالې راکول سو او جایزه نه د جایزه راکول سو
دغه نقشه د تاسو جوړول اسانه وو وخت یې ونیو فکر د تاسو څنګه پیدا شو چې داسې ډیزاین جوړ کړی
بالکل کله چې ډیزاین کیږي کله چې موږ غواړو چې نوې پروژه په رامنځته کړو پر هغه باندې کار وکړو نو دغه څخه مخکې څېړنې ته ضرورت ده باید علمي لیکنې باید ولولو علمي څېړنې باید وګورو دغه څخه وروسته به راځي خپل کار به شروع کړو نو په دې وخت کې چې د مشکل سره مخ شوم هغه د ځکه دغه سافټویرونه چې موږ استعمالو ډېر قوي کمپیوټرونه ته اړتیا لري زما کمپیوټر چې ډېر کمزوري و نو د مې د ملګري څخه غوښتنه وکړه چې تاسو خپل کمپیوټر ما ته د څو ورځو لپاره راکړئ ترڅو زه خدای دغه بایلم د مسابقه بایلم نو بیا کور ودان چې ما ته د خپل کمپیوټر ته راکړئ او دغه سیالي مې تر پای پورې ورسول او په مخ مې بوتلم
تاسو د دغه ګټې د قهرمانۍ د مډال د ویاړ ځان د پر سو مر غټ زیرې خوشحالي کړی
بالکل کله چې یو کس په خپل ورته باندې په خپل لیاقت باندې ترې ځای ورسی چې دا انسان خپل زمير خوشحالي خپل ځان خوشحالي وي کای څوک په خپل لیاقت باندې وي یعنی څومره خوشحالي چې په خپل لیاقت کې څوک ویني هغه به خېده بل شي سره نو مقایسه کیږي هغه خلک چې مثلا دبل پوهسته باندې یا په بل لار باندې ولاړ شي هغه خلک خوشحالي په ځړ کې نه سي احساسولي نو زه دا خوشحالي وایم زما نه بلکې زما د هیواد لپاره ده ما خپل دې تر ورته وروشه ول چې موږ هم تر تاسو کم نه موږ افغانانو کې هم خدای چې موږ ته زمينه نه مساعده موږ ملک جنگونه دي موږ پانتونونه خراب دي کني موږ مسلین هم تر دې کم نه دي چې موږ ته زمينه مساعده
تاسو بسم الله عرف صاحب خپل امزول ته نور شاگردان نو محصولین ته افغان ځوانانو ته څه پیغام لري خپل دی ژوند نه
نه پیغام دا دی چې په هر د افغانستان په هر ولایت کې شي او په هر د نړۍ په هر پوهنتون کې شي هله می تاسو چې تاسو ډیر کار وکړي زحمت وباسي او په داسې مسابقات کې خصوصا په سترو ګرځي برخه پکښ واخلي دا داسې ډول مسابقات په ډېر په محصل باندې ډېر څه زده کوي دوی د نورو کمپنیو سره د نورو څېړنیزو مرکزونو سره د نورو خلکو سره دوی په تماس کېږي نو دوی ډېر څه ځینې زده کولی شي داسې نو دوی څخه مې هیله ده چې په هر ځای کښې یاست زحمت وباسئ زموږ ملک علمي کارونو ته ډېر زیات اړتیا لري نه سپورټ دې مرکز دغو ته چې زموږ د ملت پام ډېر ورته اوښتی دي هر ملک چې پر مخ ځي د علمي څېړنو او د علمي کارونو پر بنسټ باندې مخ ته ځي نو او دغه محصلین دي چې څنګه وروزل شي که ښه وروزل شوله نو نتیجه به یې ښه وي ښه کارونه به وشي او ملک هم پر مخ ولاړ شي او که نه وه نو خو بیا به د بې کیفیته کار نتیجه بې کیفیته دی خپله
درنوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز به واورو د تجارت نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه کړې د دې سازمان یو مامور ویلي دی چې تمه ده د تجارت د نړیوال سازمان ډبلیو ټي او د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نیروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان دې ټولنې د یو سل دو څلوېښتم غړي په توګه ومني د امریکا متحده ایالاتو د پوځ یو جګړن ته د ویاړ او عزت میډال ورکړی دغه جګړن په 2012 کال کې په افغانستان کې د یو ځانمرګي برید کوونکي د نیولو هڅه په داسې وخت کې کړې وه چې هغه په ځان په بمونو تباه کولو مسکو یوې محکمې د پولیسو یو پخوانی افسر د 13 کلونو د بند په سزا محکوم کړی دی هغه دا تور و چې د امریکا استخباراتي ادارې سیایې ته د دولت مخفي معلومات ورکړي وو د روسیې فدرالي امنیتي ادارې اف اس بي د پنجشنبې پر ورځ وویل چې یوګنی چسنوف دا منلی چې درې کاله د سیایې دپاره کار کړی او د خپل ملک سره یې د خیانت په جرم اقرار کړی دی اروپایي اتحادیې د افریقا سره د 2 میلیارد ډالرو عاجله مرسته منظوره کړي چې د غربت او اروپا ته د مهاجرینو د راتګ مخه پرې بنده کړي برتانیا د هند د صدر اعظم نریندرا مودي د سفر په پیل کې د 13 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي موافقې لاسلیک کړي دي دا په تیرو 10 کلونو کې برتانیا ته د هند یو صدر اعظم لومړی سفر دی د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د پنجشنبې په ورځ د نریندرا مودي تود هرکلی وکړ خو سلګونو زره مظاهرچیانو بیا هغه د هغه د راتګ پر مهال مظاهره وکړه دغه مظاهرچیان وویل چې هغه په هند کې د مذهب او د اقلیتونو پر ضد د تشدد په بندولو کې پاتې راغلی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرید افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 ډیټه یوه په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 19 په هرات کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 او شپې ته به هوا سړه وي 4 درجې بسي په جلال آباد کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي په غزنی کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي او شپې ته به منفي 1 درجه وي په کندز کې به هم نن اسمان برګ وي په خوست مزار شریف کې به هم نن اسمان برګ وي په فراه کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 21 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 19 قدر مون اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي تاسو زموږ سره اوسئ